د مشال اړې په بل خبرونه کې زګل آیاز او په ورشا صاحب درته هر کله وایم. دا وقفه په خبر کې د سحر لس بجې دی. په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو او د پاکستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې دا تر خبرونه ز خبرونه سندره جادوګوري هم لرو. لومړی به د دې سات تازه خبرونه وو. دا خبرونه سرټکی په پاکستان کې مخالفو ګوندونو د ملي امنیت تګلارې په منځوري نیوکه کړې. په شمالي وزستان کې وسلوالو یو پولیس والا وژلې او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا اومیکرون وړې په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې. دا خبرونه تفصیل د پاکستان په پارلمان کې ځینو مخالفو ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت تګلارې منځوري رد کړې ده. ویلي دي چې باید پارلمان په اعتماد کې خصل شوی وي. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر پر 28مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منځوري ورکړې وه. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي احسان اقبال پور مشال ته ویل چې ملي امنیت تګلارې ځکه مخالفت کوي چې دا د بندو دروازو تر شا د منتخب استازو سره بغیر له مشورې جوړه شوی.
دیکھیں جو قومی پالیسی ہے
گورے قومی پالیسی حل قومی وی چدا ہغی پجوڑے دو ٹول متعلقہ خلق سرا سلا مشورہ وشی. حکومت چکم قومی امنیتی پالیسی جوڑا کڑ دا ہغا نہ پا پارلیمان کے پر بحث شوی دے نہ ددے پاڑا مخالف گندونا پا اعتماد کے خستل شوی دی.
دا پیپلز ګوند سېنېټر بیرابان تنګي بیا مشال لوتی ویل چې دا واکمن تحریک انصاف ګوند اخلاقي او سیاسي ذمہواری جوړیږي چې ټول ګوندونو سره سلام مشوره کړي وي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند سېنېټر فدا محمد د مخالفو ګوندونو نیوکه رد کړې دي او مشال لوتی ویل چې دا ګوندونه د هیواد پر امنیت هم سیاست کوي او ورسره د سلامتیا فکر نشته. د شمالي ولسان په میرلي کې پرون نامعلوم وسلوالو یو پولیس سرتیری وژل دي. د پولیسو مشر عتیق حسین پرون مشالو دی ویل چې په میرلي چوک کې پولیس والا سیف الله باندې په موټر سایکل سپورو وسلوالو برید وکړ او لپیخې ځای په عتیق کې بریالي شو. پولیسو د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. تر دې مخکې د دسمبر پر شپږمه او اتم نیټه په میرلي او ایدک سیمه کې وسلوالو په دوو جلا جلا بریدونو کې دوه کسان وژلي او څلور پولیس سرتیري یې ژوبل کړي وو. د دغو بریدونو ذمهواري چانل منلي. په 2020 کال کې په شمالي وزستان کې درش پته هدفي بریدونه شوي چې یو شمېر ولسی وګړو او امنیتي سرتیرو ته زیان اړولی دي. د خیبر پختونخوا د سیاست محکمه کې د کرونا وایرس وبا د سر دفتر مشر وایي د کووید 19 واکسین وخصتو لپاره د شناختی کارت لرلو شرط ختم شوی دی. د ډاکټر اکرام الله پر مشال لوتی ویل چې دوی هڅه کوي د صوبی هغه ټول وګړي واکسین کړي چې عمرونه له 212 کلونو پورته دي. نوموړي زیاته کړه چې په صوبه کې د واکسین بهیر په خټول روان دي خو په قبایلي سیمو شمالي او جنوبي ورسان کې ځینې ستونزې موجود دي. په دې رسو کې داسې رپورونه خبر شول چې ګواکې د قبایلي ضلعو زیاتره وګړي په تېره ښځې د شناختي کارتونو نه لرلو له وجې د کووید 19 واکسینو له اخیستو پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په تیرو 44 ساعتونو کې د کرونا وایرس 515 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د حکومتي ویبپاڼې د تازه شمیرو تر مخه د دسمبر 18 پورې په هیواد کې د کووید 19 ناروغانو د ویلجنو کسانو شمیر 200,000 ته رسېدلی ده چې پکې 2.5 لکه بیرته رغیدلی هم دي. په کابل کې د چین یو شمیر مرستې پر بیوزلو میرمنو ویشل شوی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاکار عبدالباسط انصاری پرون مشال لوتی ویل چې دغه مرستې هغه زرو میرمنو ته ورکړل شوی چې په خپله د کورنۍ سرپرستی کوي او ډیر مشکلات لري. دغه په خبره په دې کې جامع اورجی دي. خاغلی انصاری له نورو هیوادونو هم غوښتل چې لاغوانانو سره بشري مرستې وکړي. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې څرګنده کړي چې په روان ژمي کې خای درویشت میلیون افغانان ونه توانیږي چې خواړه ترلاسه کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان مشر خبرداري ورکړي چې د کورونا وبا اومیکرون او ډیلټا بڼه به په ګډه نړۍ له سونامي سره مخامخ کړي. سازمان دا خبر په داسې حال کې خبرداري په داسې حال کې ورکړي چې په امریکا، فرانس او برتانیا کې اومیکرون بڼې قضیه په زیاتېدو دي. د جانز هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په امریکا کې د دسمبر پر 29مه د کووید 19 ناروغۍ قضیو شرح په وو ورځو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسیده. د فرانس روغتیا وزیر پرون ویل چې دغه هیواد د نوي کیسونو ورځنی ریکارډ ثبت شوی. روغتیا نړیوال سازمان ویل چې له دسمبر 28 تر 28 پورې په وو ورځو کې په ټوله نړۍ کې 6.55 میلیون کیسونه ریکارډ شوي دي. دا د وبا له پیل راهیسې تر ټولو لوړ شمېر ده. نو د مشال اړې خبرونه مشال رادیو نه واوریدل. مشال اړې ته تاسو غوږی. په پاکستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت تګلارې په منظورولو نیوکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر پر 28 د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منظوري ورکړه. د هیواد د ملي امنیت څلور کلنې پالیسۍ له 2022 کال څخه عملي کیږي. خو د مخالفو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ، نون او پیپلز پارټۍ استازو پر دې تنقید کړی او وایي د ملي امنیت تګلارې جوړولو په اړه ورسره مشوره نه ده شوې او نه هم پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی. خو واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر فدا محمد مشال الوتیبل چې مخالف ګوندونه د هیواد د امنیت په اړه هم سیاست کوي. په پاکستان کې دفاعي شنونکي وایي د ملي امنیت تګلاره یوازې دا نه وي چې د امنیت په چارو باندې غور وشي، بلکې په ملک کې پر اقتصادي حالات او د خوراک پر کمی هم بحث وشي. تفصیل شبیر احمد جان راکوی.
دا دسمبر په 28 منیټه د پاکستان نېشنل سکیورټی کونسل او بیا په 28 دسمبر د پاکستان تحریک انصاف حکومت مرکزی کابینې د 2022 نه تر 2028 پورې د قومي سلامتی پالیسی منجوري ورکړه. خو مخالف ګوندونه د دې مخالفت کوي او وایي په احتجاج دي. دوی وایي ځکه مخالفت کوي چې پارلیمان کې ناست مخالف سیاسي ګوندونه د هیڅ نه حکومت نه دي خبر کړي چې دا پالیسی چا او څه لپاره جوړه کړې ده. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي او پخوانی وفاقي وزیر احسان اقبال د دسمبر په 28 مشال لیډو ته وویل چې قومي پالیسی هغه ته وایي چې د قوم په پوره نمائندګۍ جوړ شي، نه چې په بندو کمرو کې سو کسان.
دیکھیں جو قومی پالیسی ہے وہ تبھی قومی ہوتی ہے کہ جب اس کو بنانے میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن کی جائے. حکومت نے جو قومی
گورے قومی پالیسی حل قومی بھی چداغی پجوڑے دو ٹول متعلقہ خلق سرا سلا مشورہ وشی. حکومت چکم قومی امنیتی پالیسی جوڑا کڑ دا ہاگا نہ پا پارلیمان کے پربحث شوی دے نہ ددے پاڑا مخالف گندونا پا اعتماد کے خستل شوی دی. بندو کمرو کے چکم پالیسی جوڑ شی ہاگی تا قومی نشی ہوئے رے ترسو چھ ٹول متعلقہ خلق دہاگی پجوڑا ول کے شامل نشی.
بند کمروں کے اندر جو پالیسی بنے اسے قومی پالیسی تو نہیں کہا جا سکتا.
دا پاکستان پیپلز گن سینیٹر بہرمن خان تنگی وائی چی قومی پالیسی جوڑولو پا وقت دا ملک دا وزیر اعظم دا سیاسی او اخلاقی ذمہ واری وی چی پارلیمان کی کینی او دا ٹول پارلیمانی گندنو سرا پا دے سلا مشورہ وکڑی. خو عمران خان دا سے حس نہ کبھی خوبیا د واکمن گند پاکستان تحریک انصاف سینیٹر فدا محمد وائی چې دا اوس هم د سینیٹ او قومی اسمبلی سیشن روان دی او هر څو د مخالف ډلو سره په صلاح کیږي. خو په دوی تور لګوي چې مخالف ګوندونه په هر خبره خپل سیاست کوي او د ملک د سلامتی ور سره فکر نه وي.
اغه د ملک او د قوم او یا د عوام متعلق سوچ نشته. دا څه خبره نشته چې موږ نن هم ورته څنګه دروازې کولو دي او هغه کې هر قسم اپوزیشن څه څه جذبات او دي نه د پاره موږ اغه ته ویلکم کو او ورته دا څه خبره نشته.
دا دمنه چې په 28 دسمبر د امنیت قومي سلاکار مهدی یوسف مطبوعاتو ته په دې اړه ویلو چې دا پالیسی چې د دې مرکز ولس او اقتصاد دی د تیر او کال نه پرې کار روان وو او د هر چا سره د سلا مشورې ورسته جوړه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی. د پاکستان په سینټ کې مخالفو ګوندونو له شناختی کارتونو قومي ادارې نادرا څخه پوښتنه کړي چې هغه امنیتی ادارو ریټایرډ افسرانو فیرس یا نمونه په ډاګه کړي چې هغه اداره کې بیا نوکران شوي دي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان ایوان ته ویل چې د ریټایرډ فوزي فوجیانو برتی کول سره تعلیمی افتاز ځوانانو مستقبل سره دا د لوب په معنا ده. خو واکمن تحریک انصاف ګوند وزیر مملکت علی محمد خان ایوان ته ویل چې په دې لړکی به پوره معلومات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس نوی ادارې په سپتمبر کې په سینټ کې یو راپور جمع کړی وو چې تر مخه یې په هیواد کې 2 کروڑ 1 لک کسان بیروزګار دي چې 40% هغه ځوانان دي چې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. نور تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
په سینټ کې د پوزیشن ډلو لخوا غوښتل شوي حکومت دې په نادره محکمه کې د هغه تنانو چې د سیکورټي ادارو نه ریټایر شوي او په دغه محکمه کې بیا نوکران شوي پوره معلومات دې ورکړې شي. سینټ کې دا خبره هم شوي په زرګونو تعلیم یافته ځوانان بې روزګاره ګرځي او ریټایر شوي خلک یو وار بیا په نوکرو اخیستل د تعلیم یافته ځوانانو سره زیاتې دي. د دسمبر په 1 کم 1/3 په سینټ کې دغه خبره د جماعت اسلامي صوبای امیر او سینیټر مشتاق احمد خان راوچته کړه
کې جو ریټایرډ عام فورسز کې ملازمین هي نیوی آرمی ایئر فورس
دا چې د مسلح فوجونو ریټایر شوي ملازمین دي د نیوی ایئر فورس او آرمی نه هغه دوباره په نادرا کې نوکران شوي د هغه شمیره دی وښودل شي. زه اټکل کوم او زما د معلوماتو په مطابق ګڼ شمیر کې د سیکورټي ادارو ریټایر شوي افسران په نادره کې یو وار بیا اخیستل شوي. حال دا دی چې پاکستان کې بیروزګاري په زیاتېدو ده. زمونږ ګڼ شمیر تعلیم یافته ځوانانو لپاره نوکریانې هم نشته دي. نادره هغه محکمه ده کوم چې د پاکستان د ښاریانو د شناخت رجستریشن کوي، معنا شناختي کارډونه د ماشومانو فارم بي او نور جوړوي. د مشتاق احمد خان لخوا دغه خبره چې پاکستان کې د تعلیم یافته ځوانانو بیروزګاري زیاته ده هم د سینټ آف پاکستان د منصوبو او پرمختیایي کارونو قائمه کمیټې ته د ستمبر په 20 د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یا پاید لخوا یو رپورټ وړاندې شو. دوی په کلی کې پاکستان کې په بیروزګار خلکو کې 40% خلک تعلیم یافته هم تر دغه نیټې پورې بیروزګار دي چې په دغه شمیره کې 40% تعلیم یافته زنانه هم شامل دي. پاید په سینټ کې دغه کمیټې ته دا هم ویلو په سلګونو هغه تنان چې نوکرو پسې هم ګرځي خو د بیروزګاری د وجې د ماسترینو ورستو ایم فیل او یا په پی ایچ ډی کې داخلي اخیستې وي د بیروزګار په دې شمیره کې نه دي شامل. پاید د سینټ کمیټې ته دا هم ویلو د یو های کورټ د نن د چپلاسي د یوې نوکری د پر 15 لک خلکو درخواستونه ورلېګلی چې پکې د ایم فیل نومي ډیګری والا تنان هم شامل وو. د پیښور تحقیقاتي صحافي غلام دستګیر هم د دسمبر په 9 مشال رډیو ته وویل د سیویلین ادارو نه د فارغ شویو خلکو د پاره خو د دوباره نوکر کېدو بندیز شته. خو د سیکورټي ادارو لخوا د ریټایر شویو په دوباره د نوکری او بندیز قانون نشته. غلام دستګیر په دې حواله وړاندې ځینې رپورټونه هم تیار کړی.
وفاقي حکومت یو قانون دی چې هغه ته فیډرل ایستا کوډ 2000 وي چې هر یو ریټایرډ سیول سرونټ هغه به هیڅ کله هغه ته بیا په وفاقي حکومت کې نوکری نه ورکړل کیږي. حتی کې دا هغه د دوباره نوکری ډیر زیات ضرورت وي عوام ته. خو دا هغه د پاره هم یو طریقې کار دی چې کم به فالو کول ضروری وي. هم دغه رنګ سیکشن 14 چې د خیبر پختونخوا سیول سرونټ اپوینټمنټ پروموشن اینڈ ترانسفر رول سی دی یو ریټایرډ سیول سرونټ چې دی هغه به بیا صوبایي حکومت کې نوکری نه ورکړل کیږي.
د پایډ له خوا په هغه سروې کې ویل شو پاکستان کې په 2000 او 2020 کې د بیروزګار شو خلکو شمیره 2 کروڑ تر رسیدلې ده. په سینټ کې دغه سوالونو په جواب کې د پارلماني امور وزیر مملکت علي محمد خان ویلي په نادرا کې 4 لک خلک کار کوي. د کې شپږ تنان د نورو محکمو نه دغل تلګول شوی دي خو په دې کې یو تن هم حاضر سرویس د سیکورټي ادارو لخوا په نادرا کې نشته. نو موړي مشتاق احمد خان ته په جواب کې ویلی کته دا غواړي چې د ریټایر کېدو ورسره دوباره په نوکری او اخستل شوی ملازمینو معلومات دی وکړي شي او د ډیپوټیشن والا دی پری خودل شي او دا غواړي چې کره معلومات دی وشي چې څومره خلک د سیکورټي ادارو او یا د نور واپس نو کران شوی. نو دا نوې سوال دی موږ به معلومات کو او درته به معلومات درکو هغه وخت چې مشتاق احمد خان په سینټ کې دغه سوالونه پورته کړل. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر اعظم نذیر تارڑ هم دغه سوال وکړ او دوی غوښتل باید د ریټایر شویو تنانو شمیر د دوی د نوکرونو یت د دوی به کار څوي او دا د کوم طریقې کار د لاندې دوباره اخیستل شوي. د دې سوالونو ځوابونه دي هم ورکړی شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
مشال لته تاسې وګي په افغانستان کې د طالبان واکمنۍ دوه رئیس د پاکستان وزیر اعظم په وار وار له هغه هوا سره د بشري مرستو غوښتنه کړې ده. طالبان د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان واکمن شول، خو تر اوسه پورې هیڅ چا په رسمیت نه دی پیژندلې. بل خوا پاکستان له افغانستان سره د مرستو لپاره د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان غونډه په اسلام آباد کې رابللې وه، خو د دې غونډې یوه اونۍ وروسته د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې د افغان طالبان حکومت رجد پسندي سوچ د پاکستان لپاره خطر دی. نوموړي دا بیان په داسې حال کې ورکړی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب په نومبر میاشت کې پاکستان له طریقې طالبان وسله والې ډلې سره د یوې میاشتې اور بند وکړ. شنونکي وایي د وفاقي وزیر له خبرو داسې بریښي چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت اړیکې خرابې شوې دي. د دوی په خبر په خبر پښتونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې ذاتې څوکۍ پر ګټلو افغان طالبانو خوشحالي څرګنده کړې وه چې واکمن طریق انصاف ګوند پرې خپه دی. نور تفصیل اسلام آباد سراج الحر رپورٹ کې اورو.
د دسمبر په وشتمه نیټه د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي چې افغانستان کې طالبانو په خزو د محرم نه بغیر په سفر او اسکولونو او کالجونو ته په ورتک بندیز لګولې. نو د طالبانو دا درجت پسندۍ یا د شاتګ پالنې سوچ د پاکستان لپاره خطر دی.
افغانستان کے عوام کی پوری مدد کرنا چاہتے
ہیں. دی وای موږ د افغانستان د ولس پوره پوره مدد کول غواړو. خوست کې طالبان وای خزی التا یوازې سفر نشي کولې، اسکول ته نشي تللې، کالج ته نشي تللې. نو دا قسمه درجت پسندی چې کوم سوچ ته، نو دا د پاکستان لپاره خطر دی.
پاکستان کے لیے تو وہ خطرہ ہے.
دا په داسې حال کې چې د دسمبر په شپږویشتمه نیټه طالبانو په افغانستان کې ډرایورانو ته جاری شوی یو بیان کې ویلي، ډرایوران د هغه خزی چې 2 کیلومتره یا د هغه نه لري سفر کوي او محرم یا نږدې خپلوان ورسره نه وي هغه دی نوړي. په پاکستان کې شنون کې وایي د روسيو کې وزیر اعظم عمران خان نړۍ ته او په خاص توګه مغرب ته ویلي وو چې د افغانستان مرسته وکړي. او دغه لړکی د اسلامي هیوادونو د تنظیم او ایسي غونډه هم په اسلام آباد کې رابللې وه چې د یورپ او امریکای استادو پکې ګډون کړی وو. نو اوس چې د حکومت یو دومره ذمہوار وزیر دارنګ بیان ورکړو، نو ښکاري داسې چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې خرابې شوې. په پېښور کې خبریالو د افغان چارو شنون کی مشتاق یو سبزی مشال ریډیو ته اوه
افغان طالبان اسلام عمران خان دا وی چیرې دنیا له پکا نه وی چې هغه د افغان طالبان نه له خوځو د حکومت یا د خوځو تعلیم عام طالبان کې چې کوم په نوو ممکنه کې ده، هغه دا وی چې دا د هغې د پښتنو د کل سري څه ده په دومره غټه توګه باندې پالیسۍ کې بدلون نه راتلل زمونږ خیال باندې هغه خیال طالبات دي اسانته پایدار نه وي. څه مقصد
دی د ونې د دروان کال د اګست په 15 طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی او تر دې دمه د نړۍ یو هیواد هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې.
دا مشال ریډیو ده.
دا خبر پښتونخوا حکومت له حزب اختلاف سره په مشوره د قبایلي زلو د پروژو ملازمینو د مستقل کولو لپاره قانوني مسوده تیار کړې ده. صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي ډېر ژر به دا قانوني مسوده له اسمبلی نه په متفقه توګه منظور شي. د قبایلي زلو د پروژو د ملازمینو د ټولنې مشر ریاض خان پرون مشرانو ته ویل چې د دې قانون منظورولو سره به د قبایلي زلو د 3000 زیاتو ملازمینو ته مستقل حیثیت ورکړل شي او په زم شوي قبایلي زلو کې د 120 پروژو د کارکوونکو د تنخواګانو ستونزې به هم حل شي. نور تفصیل په خبره د غلام غوسپدی رپورت کې ورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت په پخوانی او قبایلی سیمو کې د 121 پروژکټونو د کارکونکو د مستقل کولو لپاره قانوني مسوده ته حتمی شکل ورکړی دی او امکان دی چې د صوبایي سملای پر روانه غونډه کې د دوی د مستقل کولو قانون د اسمبلی نه منظور شي. په دغه اړه د پخوانی او قبایلی زلو د بیلابیلو پروژو د ملازمینو د ټولنې مشر ریاض خان د دسمبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون منظورولو سره به د قبایلی زلو د 3000 نه زیاتو ملازمینو ته مستقل حیثیت ورکړي شي او په زمشوي قبایلی زلو کې د پروژکټونو د کارکونکو د تنخواګانو ستونزې به حل شي.
کله نه میشتي کله شپږ میشتي کله اته میشتي دی ڈی بی لاندې زمونږ تنخواګانې به لیٹ وي او کله به پی سی ون ایکسپایر شو د هغې لپاره به ځان له بې حدې تلې کېدي او هر کال به مونږ ته د دې ایکسټینشن میلاوېده نو چې دا مونږ ریګولرایز شو نو انشاءالله د ټولو مسئلې نه به مونږ ته چوټکاره حاصله شي نو دې کې به مونږ 3449 کسان د پاټا کسان هم به ریګولر شو
د بیلابیلو پروژو د ملازمینو د مستقل کولو د قانون لپاره د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن او حزب اختلاف په غړو مشتمله یو خصوصي کمیټه هم جوړه کړې شوې ده او په دغه اړه د دسمبر په 18مه نیټه د صوبایي وزیر شوکت یوسفزي په مشرۍ یو غونډه هم ترسره شوه د غونډې وروسته د دغه کمیټه یو غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې اول به د یو سل یوشتو پروژو د ملازمینو د مستقل کولو قانون سازی د اسمبلی نه منظور شي او وروسته به بیا پاتې د پروژکټونو ملازمین هم په دغه قانون کې د بدلون د لارې مستقل کولای شي
په دې کې به بیا مونږ بیا بدلون راوړو مطلب امندمنټ ما راوړو هغه به هم بیا پکې او مستقل کېدل شي پرمننت کېدل بشي ټول شي خبرې وي د قبایلی ولز د پاره ځکه چې څه درې نیم زره کسان دا دی او د نورم چې وشي نو دا تقریبا څه کم 15000 کسانو ترسي چې دا به ټول په خو نو کاران شي او پرمننت بشي
د صوبایي وزیر شوکت یوسفزي لخوا په خبر شوی یو ویډیوي بیان کې ویل شوی دی چې زر تر زر به د صوبایي اسمبلی نه د هغه ملازمینو د مستقل کولو قانون منظور شي د کومو پروژکټونو چې په دایمي توګه په قبایلی ضلعو کې د بیلابیلو سرکاري محکمو سره په شریکه کار کوي د پخوانیو قبایلی سیمو هغه ملازمین چې د ډېرې مودې نه په بیلابیلو پروژو کې کار کوي د هغوی لپاره دا زیری دی چې د دایمي حیثیت د پروژو د کارکوونکو د مستقل کولو منظوري وشوه او نن یا سبا به یې د اسمبلی نه منظورو یاد دی وی چې د قبایلی ضلعو د زم کولو نه وړاندې په دغه سیمو کې بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ملازمینو به د فاټا سیکرټریټ لاندې کار کولو خو د انضمام وروسته فاټا سیکرټریټ ختم شو او د بیلابیلو محکمو او پروژکټونو ملازمین خپلو اړونده صوبایي محکمو ته وسپارل شو ولام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
په کورم کې د ګېدو منګلو او پیواړ علیزو ترمنځ د ځنګل ملکیت شخړې حل کول لپاره یو وار بیا جرګه شوې ده. په جرګه کې په اول وار د دوړو قبیلو مشرانو له یو بل سره مخامخ خبرې کړې دي. د جرګې یو مشر حاجی سلیم خان پرون مشال ته ویل چې 12 کسیزه جرګه به دا شخړه هواره کړي. که څه هم دا مسله حل شوې نه ده خو د جرګې وروستو حالات عادي حالت ته ګرځېدلې دي. په کورم کې د اکتوبر میاشت په اخر کې د دوړو قبیلو ترمنځ د ځنګل پر ملکیت پر سر جګړه کې تر 23 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د دې مسلې حل کول لپاره د تازه حل زلو پاړه د طارق اورغزی دا رپورټ اورو.
په کورما ضلع کې د چهارشنبه پر ورځ د حکومت 12 کسیزه جرګه یو ځل بیا د دې لپاره راغونډه شوې چې پر متنازع ځنګل د ګېدو منګلو او پیوړ الیزیو ترمنځ کړکیچ ختم کړي. د هغې جرګې یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورغزی مشال لوډیو ته وای پرون د ډمو خوار په اف سی کې لکه دواړه فریقین مخامخ کېنول او هغوی یو بل سره نیخ پنیغه خبرې وکړې. ملک حاجی سلیم خان اورغزی زیاتوي کڅو هم د ځنګل پر سر راپورته شوې شخړه لا هم نه ده حل شوې. خدا دا چې فریقین په خپلو کې اول ځل تر کې نستو پس هغلتا ماحول د جرګې لپاره ډېر ښه شوې دي.
کومه جرګه د څاغه د ګېدو او د پیوړ الیزای په منځ کې مقرره دي. څاغه د بولس کسیزه د شپې کسان اپر نه شپې کسان لوور او سنټرل کورم نه دو او د حکومتي چارواکو په منځ کې په موجودګي کې د ریونیو ریکارډ ذمہ دارانو په مخ کې ایوا جرګه وشوه چې هغه کې د الیزای خلک هم موجود او د منګلو کسان هم موجود چې هغه مو په یو ځای باندې کېنولو او په خپل منځ کې خبرې وکړي.
حکومت ته د زیارت پورس د ځای مشرانو 12 کسیزه جرګه جوړه کړې چې هغه به د یاد فریقینو ترمنځ د شخړې حل په کاغذات مال روباسي. دا هغلته دریم نشستو چې د جرګې غړي په خپلو کې کېناستل او پر مسلې خبرې اترې وکړي. د ټوبکیو حاجی سردار حسین مشال لوډیو ته وای غواړي چې د شخړې حل زر تر زر روباسي ولې چې د علاقې امنیت ته خطر پیدا کړي. حاجی سردار حسین زیاتوي را روان د نهې پورس به دوی یو ځل بیا د دل لپاره راجمع کیږي چې هغلته د موکې ځای وګوري او جایزه واخلي.
آلات کړکیچن وو همدومره آلات خراب وو کې نقصان شوی دی. موږ کوشش کوو چې دا نستی نستی سره د زر زر نستی نه آلات ښه طرف ته لاړ شي. انشاءالله کاغذات مال په مطابق موږ کوشش کوو چې حقدار ته حق ورسي. موږ دا ورته پر اعتماد یو چې انشاءالله طرفداري به نه کوو. کوم چا حق دی په کور دی سه حقو باندې خبرې وو.
په کورمه کې په 2 اکتوبر د ګیدو منګلو او پیوړ الیزیو ترمنځ له ځنګله لرګي پرې کولو په خبره 15 ورځې جګړه شوې وه چې پکې 14 تنه مړه او 15 نور زخمیان شوي ول. تر دې وروسته په سیمه کې فریقینو احتجاجن پر یو بل تګ را تګلارې وتړلې چې ورسره هغلته حالات کړکیچن وو. خو د جرګې په کوششونو هر څه بیا رسم شول او اوس د هغوی ترمنځ مذاکرات روان دي. د سیمې دواړه ډلې پر ځنګل د ملکیت دعوه لري چې ورباندې عدالت کې کیس هم روان دی خو فیصله یې تر اوسه نه ده شوې. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لوی تاسو غوږی پاسوات منګور کې د هیواد تر ټولو لوی د زمردو کان له تیر څو میاشتو راهیسې تړلی دی چې له وجې زرګونه کسان له بیروزګارۍ سره مخامخ کړي دي. د زمردو په کان کې کارکوونکي وایي د حکومت او ټیکهدارانو ترمنځ د شخړې له وجې عام وګړي متاثره کیږي. خو د کان ټیکهداران دا دریځ لري چې د پیسو ورکولو باوجود حکومت کان بند کړی دی. بلخوا په سوات کې د معدنیاتو محکمې مشر وایي ټیکهدارانو ته په کروڼو روپۍ بقایاجات پاتې دي ځکه یې د زمردو کان تړلی دی. نور تفصیل لسواته نیاز احمد خان راکوي.
په سوات بنګور کې په 1 اکر ځمکه پروت د زبردو کان چې کال 2010 نه تر کال 2006 پورې ټیکهدار ته په 10 کروڑ روپۍ ورکړی شوی وو او پکې به په زرګونو مزدورانو کار کولو د 13 میاشتو راسې بند دی. د زبردو کان سره خوا کې د شادرې بنګورې یو اوسیدونکی رحمت الله وایي چې د کان بندیز له وجې دی د بیروزګارۍ سره مخ دی.
د هغې وجوهات دا دي څوک ټماټر خرڅوي څوک دیاړي کوي. موږ پکې داسې بیروزګاره ګرځو قرضې مرضې کوو او دغه لینډ پلا روزی چلو او قرضداری و اته کال منگا کار کرده ده په دې اتو کالو کې موږ د دینه مزدوري به کوله کس کباس کمنګا په دې کې لیبر شو نو د 5000 کسانو به سیوا ایباو کسانو.
د منګورې په بازار کې د زمرد سوداګر جانزاده چې د زمرد دکان اتحادیه سواد جیمسټون اسوسییشن غړی هم ده وایي چې د 13 کالو راسې د زمرد قیمتي کاني اخلي او خرڅوي او پلاری هم د کاروبار کولو او د پننګ په زرګونو خلق د روزګار سره په کار ول ولی اوس د ټول متاثر دي.
موږ به وایو چې لکه ټوټل د 16-17000 کسان د کار سره وابسته وي په سواد کې. خو دا اول چې دی نو 2020 خزون سره په کرونا کې تیر شو او جدا سیار سو بونو کل لاک ڈاؤن کل یو سو کل بل سو لکا خو بیخی دیسی تیر شو نساغ لوڈنگ را غیغا کرائسیز را لبیا دا غینا پس چی دینو 20 چی ختم شو نو 21 کی چی دینو دا کان نا مسئلی دیش شروع شو کل بل کل آزادو کل بکی اکشن کری دری دیگه سرور خو بکی اکشن یو شو یا کینسل شوی نو مونگا گورنمنٹ تا ما دنیاتو والتا دی ٹول تا ریکویسٹ کو چی یرا دا سیس کولاو کی زکا چی خلق دیر سپر شئے دے.
د سواد زمرد دکان ټیکهدار خالد خان وایي چې 10 کاله د په سختو حالاتو کې د زمرد دکان په ټیکه اغسته و. اوس چې د په کان کې د کرون روپو سورنګان وستي حکومت ترې بیرته اخلي او تاوان ورته رسی.
په ما باندې په 2 دسمبر 2021 کې را باندې بند کو. په شپږمه میاشت کې په 2021 کې را پدیا کولاو کو سکتری سے چې زه تی کوا پستونه جمع کوا لکه کم 2 کروڑ روپۍ می جمع کړې و چې بل سکتری بدل شو پایل راوغل او ډزو کاری را باندې بند کو. نو د دسمبر 2020 پوری او دا دریم میاشت چې دا هم په ما باندې دا تاوانونه دا توفانونه زما ټنډې خرابې شوې ده خوږې کې اوبه ډنکیږي دا به اوس رو ګرځي دا چې زه بیا ټیک کړم په دې به بیا 4-5 میاشتې لګي.
خو بلخوا په سوات کې د محکمې معدنیاتو مرستیال ډایرکټر نوید اقبال وایي چې حکومت د یوې پالیسۍ تر سوري لاندې د زمرد دکان په ټیکه ورکوي خو موجوده ټیکهدار سره پاسه 6 کروڑ روپۍ د حکومت باقی دار دی.
اکشن کی اسسٹا دا بیا لاره مطلب سیکٹری سر ته دا اپیل کراو ایکسٹینشن فارا راغه یو ته یو اگینست مطلب ته چې مون دتا ایکسٹینشن ورک چې را ته دا دا پیسې جمع کیا نو مون ته ایکسٹینشن تر نیکسٹ اکشن پورې درک هغه پیسې د جمع کولې نو بس په نیمه د پوزیشن واه دا شاید مطلب اوس دې پیسې کلیر کی جمع کی نو بس مزد ته بیا پوزیشن ته بحال شي.
د زمردو پکان کې کارکونکو کی مزدوران او پمنګور کې د زمردو کاروبار کوونکو وای چې حکومت ته زر تر زر دغه مسله حل کړي او د زرګونو خلکو روزګار دې بحال کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شن
مشالو ته تاسو غوږی قدرمنونکو د خبرونه په 2 مینمای کې تاسو لپاره ونی ز خبرونه سندر جادوګری لرو خو اوس په پیښور کې د سهار لسنی بجې شوې دي د خبرونو لنډیز باور د پاکستان په پارلمان کې ځینو مخالفو ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت تګلارې منظوري رد کړې ده. ویلي دي چې باید پارلمان په اعتماد کې خصل شوی وي. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر پر 23مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منظوري ورکړې وه. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي حسن اقبال پر مشار لوی ویل ملي امنیت تګلارې ځکه مخالفت کوي چې دا د بندو دروازو تر شا د منتخب استازو سره بغیر له مشورې جوړه شوې ده. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر فدا محمد د مخالفو ګوندونو د نیوکې رد کړې او وایي دغه ګوندونه د هیواد پر امنیت هم سیاست کوي او ورسره د سلامتیا فکر نشته. د شمالي ګلستان په امیرعلي کې پرون نامعلومه وسله وال یو پولیس سرتیری وژلی دی. د پولیسو مشر عتیق حسین پرون مشال لوتی ویل چې په امیرعلي چوک کې پولیس والا سیف الله باندې په موټر سایکل سپرو وسله والو برید وکړ او لافي خزای فاتح تکي بریالي شو. د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د خبر پختونخوا په سیاست محکمه کې د کورونا وایرس وبا د سر دفتر مشر وای د کووید 19 واکسین واخستلو لپاره د شناختی کارت شرط لرلی ختم کړی دی. ډاکټر اکرام الله پرون مشر لوی ویل چې دوی هڅه کوي د سوبې هغه ټول وګړي واکسین کړي چې عمرونه له 12 کلونو پورته دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صحت ملي ادارې یا نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث د دسمبر پر 28مه ویلي وو چې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس نوی بڼې اومیکرون د 15 کیسونو تصدیق شوی دی. په کابل کې د چین یو شمېر مرستې پر بې وزلو مېرمنو ویشل شوې. دا خبره د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د رسنیو سلاحکار عبدالباسط پرون مشالوړي ته کړې او د روغتیا نړیوال سازمان مشر خبرداري ورکړې چې د کورونا وایرس وبا اومیکرون او ډیلټا بڼه به په ګډه نړۍ له یو سونامي سره مخامخ کړي. سازمان د خبرداري په داسې حال کې ورکړې چې په امریکا، فرانس او برتانیا کې اومیکرون بڼې قضیه په زیاتې دودي. خبرونه مله مشال اړیو نه اوریدل بلکې لنډیزو لژمنې سره سم وزرته ونې ز خبرونه سندر جادوګری در خبرو. د دې ونې په سندر جادوګری خبرونه کې د هندي فلمونو یو نومولي سندرغړې لته منګیشکر ځینی مشهوري سندرې او د هغې د ژوند او د کار او د هنر په اړه معلومات درکو. د خبرونې کوربه هارون بچا ده.
د مشال رادیو په سندرې جادوګری خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې مې د پښتو سندرو پر ځای ستاسو لپاره د هندي فلمونو د یوې وتلې سندرغاړې سندرې راوړې دي. خای دا جادوګر او لسوره ډک غږمو پیژندلې وي. هو د لتا منګیشکر غږ دی. نوموړې د هندي سینمایي فلمونو نومیالی سندرغاړې ده. د لتا فلمی سندرې د هند وګړو ترڅنګ د پاکستان او افغانستان ولسونو هم اوریدلې او خوښې کړې دي. په خبرونه کې د لتا د ژوند او فن په اړه معلومات اوري او د هغې له مشهورو سندرو خوند اخلي.
ہوئی دیکھے
اوریدونکو هغه معلومات چې د لتا منګیشکر د ژوند او هنر په اړه پر انټرنیټ ورکل شوی دی خی چې هغه د 1929 کال د سپتمبر په میاشت کې د هند اندور ولایت په یوې هنري کورنۍ کې زیږیدلې. د هغې پلار پنډت دیناناتھ منګیشکر نومېدو. هغه یو سندرغاړی او د تھیټر ډرامو او فلمونو اداکار و. لتا ماشومه وه چې د موسیقۍ له هنر سره مینه پیدا شوه. اولنۍ زده کړې له خپل پلار څخه وکړې او د 5 کلونو وه چې هم د خپل پلار په یوه تھیټري ډرامه کې چې د موسیقۍ پر موضوع جوړه وه یې اداکاري وکړه. لتا به په سکول کې هم سندرې ویلې چې استادان به یې کله ناکله د هغې له دغه کاره په تنګ شول. هغه په خپلو وروڼو خویندو کې تر ټولو مشره ده. د هغې یوې خور چې آشا بھوسلے نومېږي به هم سندرې ویلې چې وروسته له هغې هم لویه هنرمنده جوړه شوه. لتا منگیشکر 42 کلنه وه چې پلار یې مړ شو. د ماستر مینایک په نوم یو کس چې د لتا د پلار ملګری و او سینمایي فلمونه به جوړول د سندرې ویلو او اداکارۍ په چارو کې د لتا مرسته وکړه. هغې خپله لومړی فلمی سندره په 1933 کال کې ثبت کړه. په 1935 کال کې چې ماستر مینایک خپل کاروبار ممبئی ته یووړ لتا هم ورسره هلته ولاړه. په ممبئی کې له استاد امانت علی خان سره شاګرد شو او هغه د هندي کلاسیکي موسیقۍ درسونه اخیستل پیل کړل. لتا او خور یې آشا د موسیقۍ د زده کړو ترڅنګ په فلمونو کې اداکاري هم کوله. Hey. مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونې ته غوږی اوریدونکو چنن پکې د وتلي هندي سندرغاړي لتا منګیشکر سندرې او د هغې د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. په 1930 کال کې لتا منګیشکر موسیقار غلام حیدر ته شکر ورکړه او د هغه شاګرده شوه. په همدغه کال لتا د خپل استاد یو کمپوز په مجبور نومې فلم کې وویلو چې زخت زیات مشهور شو. لتا په خپل یو شمېر مرکو کې چې د نږدې کلونو کې له رسنیو سره کړي استاد غلام حیدر د خپل لارښود او محسن په توګه یاد کړی دی. داسې هم ویل کېږي چې لتا منګیشکر د خپل هنري سفر په پیل کې هڅه کوله د پاکستاني سندرغاړي نور جهان په څیر سندره ووایي، خو وروسته بیا وتوانېده چې ځان ته ځانګړی انداز پیدا کړي. لتا د دې لپاره چې د اردو تلفظ یې سم ووسی د شفی په نوم د اردو ژبې له یو استاد سره هم شاګرد پاتې شوی. په 1950 کلونو کې لتا منګیشکر د وخت د یو شمېر نوموتو موسیقارانو په موسیقۍ کې سندرې وویلې. له دوی څخه د انیل بسواس، شنکر جیکیشن، نوشاد علي، اس ډي برمن، هیمنت کمار، سلیل چودھری، خیام راوی، سجاد حسین، روشن، کلیان جی، آنند جی، مدن موهن او اوشا کنا نمونه د یادونې وړ دي. لتا په هغه فلمونو کې چې موسیقي ورته نوشاد جوړ کړې کلاسیکي سندرې او بندیشونه هم ویلي. لدې فلمونو څخه زیات مشهور یې دیدار، بیجو باورا، امر او مدر انډیا دي. لتا د اول ځل لپاره د هند د تر ټولو غوره فلمی سندرغاړي جایزه په 1955 کال کې وګټله. سندرا لتا منګیشکر په 1980 کال کې د مغل اعظم فلم لپاره ویلي چې موسیقي ورته ناشاد جوړ کړی ده. هم په 1980 لسیزه کې لتا د هند له نوموتو سندرغاړو مکیش ماناډې مهندرا کپور کشور کمار او محمد رفی سره غبرګې سندرې وویلې. سوا او یم لسیزه کې لتا منگیشکر یو شمیر مشهوري سندرې د لکشمی کانت پیارلال په موسیقۍ کې وویلې. په دغه وختو کې د هغې د سندرو لپاره شعرونه مجروح سلطان پوری، آنند بخشی او گلزار لیکلي. په 1980 او 90 کلونو کې هم لتا منگیشکر د لسګونه فلمونو لپاره سندرې وویلې. د نوموړې د ژوند او هنري هلو ځلو په اړه پر انټرنیټ ورکړل شوي معلومات ښیي چې هغې شاوخوا 50,000 سندرې ویلې دي. د لتا د همدغه ډیر او خ کار لکبله د هغې نوم د ریکارډونو په نړیوال کتاب کې هم خوندي شوی. هندي موسیقۍ ته د لتا د خدمت په بدل کې هغې ته ګڼ شمېر انعامونه او جایزې ورکړل شوي دي. خو لتا ویلي چې د هغې لپاره تر ټولو لوی انعام هغه مینه ده چې خلکو ورکړي. د هند دولت لتا منگیشکر ته د هغه هیواد ستره جایزه چې بھارت رتنا نومیږي په 2001 کال کې ورکړه. نوموړې په همدغه کال د هند په پونی سیمه کې د ماسټر دیناناتھ منگیشکر هاسپټل په نوم یو روغتون جوړ کړ. لتا په 2015 او 2020 کلونو کې د غزلونو یو شمیر البمونه هم مارکیټ ته ورکړل. نوموړې یوې هندي ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي چې پر کیمرا عکسونه اخیستل، خواړه پخول او کتابونه لوستل یې د خوښي کارونه دي. لتا چې لا هم ژوندی ده او زیات وخت د هند په پونه او یا هم لندن کې وي، زړې او نوې سندرې پر اوریدونکو یو شان ښه لګي. دا خبره د پېښور پیژندلې سندرغاړې ستاره یونس هم کوي او وایي لتا منگیشکر د هندي موسیقۍ یوه ځلنده ستوره ده. نوموړي زیاتوي د یوې سندرغاړې په حیثیت د لتا جی له سندرو ډېر څه زده کړي دي.
میوزک کے جو بڑے بڑے استاد جو ہیں وہ تو ان میں شمار ہوتی ہیں اور
دہغیش میر د موسیقی د لویو استادانو پر ڈلک کی. لتا جی د بری صغیر پاک و ہند موسیقی تا نہ ہیری دن کی خدمتوں نکڑی دی. داغی پسیر سندرغاڑی کل کل پیدا کی. زه هم هڅه کوم چې د لتاجی پر لار لاړ شم. هغه تر اوسه چې عمر یې شاوخوا 90 کال دی سندره وایي چې دا ډیره لویا خبره ده. دا چې لتاجی لا هم شتاو سندره وایي زموږ سندرغاړو لپاره لوی غنیمت دی. دا غې له سندرو سکون او هم زده کړه ترلاسه کوو.
من ڈولے میرا تن ڈولے میرے دل کا گیا قرار رے کون بجائے بانسریاں من ڈولے میرا تن ڈولے میرے دل کا گیا قرار رے کون بجائے بانسریاں
ستاره یونس وایي د لتا منګیشکر په څیر سندره ویل د هر سندرغاړي د وس کار نه دی. د نوموړي په خبره له ماشومتوبه د لتا جی مینواله وه او هم د هغې سندرې به یې زمزمه کولې.
زه ګورم چې لتا جی د هر رقم سندرې ویلو قدرت لري. هغې چې هر کمپوز ته خپل غږ ورکړې امر کړی دی. حتی د 1980 او اویامو لسیزو سندرې چې اوس هم اورې نو نوې او لا خوندورې معلومیږي. د لتا جی غوندې سندره هیڅوک نشي ویلې ګرچې د هغې په څیر د سندرې ویلو کوشش هر سندرغاړی کوي. زما په فکر کو یو څوک غواړي چې سندره ووایي د لتا جی سندرې باید هرو مرو واوري. زه ماشوم وم چې د لتا جی آشا جی او میډم نورجهان سندرې به مې اورېدې او لا یې هم اورم. د لتا جی دا سندره مې ډېره خوښه وه او اکثره وخت به مې په کور کې زمزمه کوله.
دل کا کھلونا ہے ٹوٹ گیا دل کا کھلونا ہے ٹوٹ گیا کوئی لٹرا کے لوٹ گیا ہے کوئی لٹرا کے لوٹ گیا ہے دل کا کھلونا ہے ٹوٹ گیا دل کا کھلونا ہے ٹوٹ گیا